السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلا استویم پیل په خبرونو باندې کوو نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري تایید کړي چې روغتون ته لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان ور انتقال شوي دي په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو رئیس ذبیح الله نورانی بیا د مرګ ژوبلو شمېره پنځه ویشت یاده کړي اخو په کندوز کې د طالبانو په یو کاستر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند عبیدالله عابدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې چاودنه د دورې سر ښارګوټي د 212 عمري خولي اردو د تخنیکي کارکونکو په موټر باندې شوې ده له ننګرهار هم د رپورټونو په اساس په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی په ولایتونو سربیره پلازمینه کابل کې هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی و تایید شوی چې پکې دوه ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي پام دیل که دی پاکستان لپاره د پخوانی جمهوری نظام ځانګړي استازي عمر داودزی په خپل فیسبوک د خبره یو مشهور پاکستانی دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله څخه د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه شوې ده طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دند سپارلې چې د پاپ جی په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټویټر لیکلي په کابینه کې دا پریکړه شوې او همداراز د پوینا کابینې لارښوونه کړې چې تر وسه وسه دی د هغو چینلونو مخه ونیول شي چې غیر اخلاقي خپرونې کوي او د ایران پلازمینې کې خون کنن لاریون کړی دی پلازمینې سربیره له نورو ښارونو هم د لاریونو رپورټونه ورکړل شوي دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي دې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه دېرش اعتراض کوونکي نیول شوي دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ ورزو د خبرونه معرفي ته نن په کابل مزار شریف کندوز او ننګرهار کې چاودنې شوې دي لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې تر ټولو خونړۍ د مزار شریف د سي دوکان په جامع جماعت کې دننه چاودنه ده چې د وروستیو راپورونو له مخې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي د روغتون رئیس دا خبره کړې ده عام خلک د دغو چاودنو او ناامنیو په اړه باندې څه وایي
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه څه چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی
هغه چاودنو د جګورو ډېر ویرونکي حالت دی طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده
په دې اړه مو له یو پوځي کارپوه سره خبرې کړې دي د خلکو غوښتنې به هم درته خبرو کو د افغانستان یوې مشهورې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي
په ډېر درناوي هیله کوم ځکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
د رسنیو په ارتباط هم یو راپور لرو
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګه سره به شو د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د پلازمینې کابل په شمول مزار شریف کندوز او ننګرهار کې درنې چاودنې شوې دي زموږ همکار دغه مسایل ټول تعقیب کړي او همداسې به وروستي جزئیات سره شریکوي مهرباني
ستانګزیا
خایدا د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د افغانستان لپاره نام نه ورځوي. د کابل تر څنګ په مزار شریف، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي، خو د مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. دغه چاودنه چې د دې ښار د درې میناهي اړوند د سیدوکان سیمه کې د شیعهګانو په مشهور جماعت کې دننه شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کېږي. سیمه ییز خبریالان او وینی شاهدان وایي چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس زبیولا نورانی فرانسوي اژانس ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د بلخ د بوالي سینا روغتون د سرطبيب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو د وژل کېدو او سلويختو د ټپي کېدو راپورونه ورکړي دي. دغه شان د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې په دې پیخه کې 2 تنو وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. دلته په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوازې پیخه تایید کړي ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دي. د دې ولایت په څنګلوري، کندوز، سردوره، خرګوټي په سیمه کې بیا د قلوردو د مستریانو د عملی په کاستر موټر باندې چاودنه شوې ده چې لامل یې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبید الله عبیدی آزاد کړو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله ده غته کې زخمیان شوی دي او 4 نفره شهیدان دي له عملینا او 3 نفره ماشومان دي شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
سنګزیا سی عبدل ته په پلازمینا کابل کې بیان نن سهار یو 14 دوه ماشومان ټپيان کړل. د کابل امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي رادیو ته وویل چې په خنن سهار د کابل د 15 امنیتی حوزې اړوند سیمه چارې قمبر کې وشوه چې لامل دوه ماشومان برسیرن ټپيان شول. اخو له ختیز ننګرهار بیا راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده چې د یو شمیر سرچینو له قوله 4 طالبان پکې وژل شوی دی او یو پکې ټپي شوی دی، خو د تلفاتو د شمیر په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د چاودنو مسولیت داعش خراسان څنګه وسلوالو منلې وو. سانګزي صاحب دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سیشن به پورز د کابل دشتي برچی سیمه په عبدالرحیم شهید لیسه کې د 214 لامل د دې خونځي نه ته نوجل شوی او لاسو ډیر ټپین شوی وو.
بله مننه کوم. د کابل د وړمې ورځې د 14 په ارتباط به وروسته یو مفصل راپور تاسو ته خپور کو، دا چې ویل کیږي د عامل په اړه باندې ځینې معلومات اوس ترلاسه شوې دي، خو دمګړې به د دوو کابل او همدارنګه ننګرهار اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو کو چې د نامنی او 14 په تړاو له موږ سره غږېدلې.
زمانم خان محمد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د طالبانو پرتګ سره زموږ ته مدا و چې په هیواد کې به نسبی امنیت راشي، د سولې ترڅنګ به ثبات خپل ځای ونیسي، مګر د جمهوریت په سقوط سره او د امارت پرتګ سره هغه څه چې زموږ ته و هغه څه زموږ هیله و دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده د هیواد بیلابیلو برخو کې پروسه کې چاودنې د گاونډینو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبینی په بدبینۍ بدلی. طالبان نه یوازې دا چې مرتوبونه هیر کړی دي، بلکې د هیواد د ملت د حساس مسایلو سره دوی لاس ګریوان دي، هغه څه چې باید اوس ورته پام ونه شي. زه فکر کوم چې حکومت په دغه یو کشاله کې راګیر دی چې هیڅ یو مناسب حل لار او تګلار نشي موندلی. دا په لوی لاس باندې جهنم ته ځان غورځول دي، دا په لوی لاس باندې هیواد د یو لوی ډېرې بدرنګې فاجعې سره مخ کول دي. نو زما امید دا دی چې د نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د سولې سره د ثبات لپاره چې کار باید ته ګړندې شي، چټک کارونه باید توشي، دا باید طالب حکومت، طالب رهبری په لومړیتوب کې راولي.
زه مانو محمد رسول الله خونزاده دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. نننی حالت چې مونږ ګورو، نن ورځې دا حالات چې ګورو، دغه 14 ته چې ګورو ډېر ویرونکي حالت دی. مونږ داسې امید لرو چې د طالبانو اسلامي امارت راشي په افغانستان کې، به لږ مونږ د سولې او امن سا وباسو، دغه حالات نه به بېغمه شو، د مرګ نه، د جنګونو نه، د بمونو نه. خو نن حالت چې مونږ ګورو، د بیا همغې حالت ته روان حالت دی، ډېر ویرونکي حالت دی. او زما په نظر د دې مسلې او د دې خبرې علت چې دی، هغه زمونږ د اوسني حکومت چې د طالبانو حکومت دی، دوی ډېر بې باکي ده. دغه دغسی مهم مسائل ته چې امنیت دی نو لګه د اقتصادي بحران نه دی دې حالتونه ته ډیر وادي سترګي باندې دوی برخورد د دې سترګ باندې دی ان ډیر په دې سترګ ول ګوري برخلاف د سی کړونو ته چې اغه اولیتونه نه لري اغه په سی کله کې راغسی دا ولا کې مناسب عمل وي د حکومت لپاره کو دوی د حالات په دغه وخت کې کنټرول نه کی خو نه غسر دین بد حالات سره مخامخ کیدو چانس زګور مې امکان دی ولري چې دین بد حالت مونږ ولرو.
افغانستان کې ناڅاپه امنیتي وضعیت ګډوډ شوی علت یې څه دی؟ د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د پخواني ویاند جنرال اجمل عمر شینواري نظر مو پوښتلی دی.
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټولو دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن اوسيږي او هغه وډونه چې د نړیوالو سره او د افغاني افغانانو سره په دوه کې کړی هغه ته بده هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو یو ورځ نه تر بلې پورې خپل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر نه نوتل تلاشي کول به مورده به ځای هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین د توحد سوال تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کی هغه هم تر اوسه پورې زما په ان هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوانه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشل کې دي.
تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګر ډلو له خوا د حمله کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري؟
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه د نړۍ شپږدي نور ډلې یا د پاکستاني طالبان ډلې دا غوښتو کوچې د طالبان د چتر لاندې وعده کړی و مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل اغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تضمین کړي.
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي؟
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نه و دا هغه امنیت و چې د پخواني دورې نه حداقل هغه حالت او وضعیت پاتې و او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چی شې نه نو وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود طالبان اته په خپل ځواکونو او په خپل گروپونو باندې حاکمیت نه لري تاسو څنګه دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری ات زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
په نه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان مشهور سندرغاړي خاپرې نغمه له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي. اغلې نغمه اندېښنه څرګندوي یا وایي کچیرې د خونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې خبره په ژور خپګان مخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ د خونځیو دروازې تړلې.
په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهور شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملي ناسم بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهور سندرغاړي خاپیری نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندیښنه څرګندوي، وای کچيري د خوانځي دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډیر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالیز د کړې لپاره د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د شذو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ شزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځیدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي خاپیری نغمه د خبري ورسته له هغه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو د اتو میاشتو په تیریدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خو دي چې په ټولګیو کې کتابونو ته کښېني. د تیرې دوشنبې په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړو چې د نجونو لباسي واده کېدو ویره لري چې ګوندی بیا به د په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
پننګر هر ولایت کې د فوټسال سیالۍ پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د ننګر هر په کچه د فوټسال سیالۍ چې یو میاشت د مخه د 1200 لوبډلو ترمنځ پیل شوې 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېده. د دې سیالۍ په ورستې لوبه کې د پیداګوشي او ننګر هر کلب لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 په وړاندې د پیداګوشي فوټسال لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالۍ هدف پننګر هر ولایت کې د فوټسال لوبي وته بلل شوې. په خوست ولایت کې د روژې جام سیالیو په دوام نن د خوست وانانو لوبډله د سنگین لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. وړاندې لدی د خوست وانانو لوبډلې په نیمه پای لوبه کې د 21 منډو په توپیر علي اکبر لوبډلې ته ماتې ورکړه او سنگین لوبډلې هم د 18 منډو په توپیر لدی ګانز وانانو لوبه وګټله او پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د لس اوریز جام د روژې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی و. 14 لوبډلې پکې سیالي کوي او 8 لوبډلو نیمه پای لوبه ته لاره موندلې ده. او له هیواده بهر د امریکا د فوټبال لوبډله په قطر کې د 2022 نړیوال جام د ګډون لپاره د تیاریو په مخه له مراکش لوبډلې سره دوستانه سیالي کوي. دا لوبه د غبرګولي په 11 په امریکا کې کیږي. د امریکا لوبډله به په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې په بی ګروپ کې له ایران او انګلستان سره لوبه وکړي او بل سیاله لوبډله اعلان ده معلومه. لومړنی سیالي چې د لیندۍ په اتمه کېږي له ایران لوبډلې سره ده. مراکش لوبډله بیا په اف ګروپ کې له بلجیک، کاناډا او کرواسیا سره په ګروپ کې یو ځای ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د غراډیو غانو او ټلویزیونی شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو لکبل خپل فعالیتونه بندي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبريالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوه.
یا دا ځنګړی ادبی خبرونه شنبه دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دیخوا په دینی سیاسي ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود. تو ورځ وړاندې خپل فعالیت ودراو. د دې رسنۍ د فعالیت د داریدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالی امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د پکتیاغه رادیو مسؤل زبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په چیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل نه راته یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولست لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړنې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ د پکتیا د خوځو غږ رادیو او د پکتیا غږ دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولیو. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال ورسته خپل ورستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مانو مری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې، او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د روسي منډونو لمخي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونز سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې لبی لابل رسنۍ سره مالی مرستې کولې او د رسنۍ لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده، لدی وطن ووتل. د پکتیا غږ د رادیو په ګډون د آزاد رسنۍ د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدی عمل هم د رسنۍ لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیا غږ رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یوازینی سیمه ایز رادیو هم د اقتصادي ستونزو له امله خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسؤلانو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلي تر خارا او لکارا تر نړۍ
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمه ایز رادیو چې دی اول سکلون را پدې خوای رسنی فعالیت کوو روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چاره ودرولې. د دې رسنی مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده ایز پریکرلیک خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادې نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره دی یو مشخص تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنی د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شاملو هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنی دروازې وتړل شوې. د دې رادیو تلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبی ازادي رادیو ته وویل
ارزو امایی بود کې یک روز به شوا کې رسنۍ ما ملی او بین المللي شوا.
زموږ هله دا و چې ورځ به زموږ رسنۍ ملی او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېر قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوخخ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. لبد مرغه د ورستیو تحولات او عمل مو نشوي کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
سټډیو آن قدر زنګ چون هر رسانه از خود اقمندای خاصی داره.
در رسنۍ یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روح د رسنۍ پر وړاندې سخت چلند، امنیتی ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عمله یو ډیر شمیر رسنۍ خپل چاري درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبري چې د رسنۍ دروازه یې طالبان ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي رادیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خپور نکړو ځکه له دې ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبان له خوا څخه بنده شوی و. زه له ځان سره بیولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبريالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان رااله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بند کړ، ترڅنګ دا چې زه پورته کړم، بندي کړم. دغه حالات ته په کتو د سړي زړه ودرېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپل راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تیریږي. خو په دومره وخت کې لزګونه تصویری غږیزو چاپی او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځنیو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنې لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړې. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوې وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوې چې مثال کې دغه حالات رامنځته کیږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغه سی ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدارش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات لامل سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چاره هم رسنۍ سختې وځپلې. حخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې د رسنیو له اوسنی وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالی مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډیرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنکړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادی اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول. مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بې پولې خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مختره غلي دي په دې خبرونه کې څو راخ
نو اسنه مې اړ کې نیولې ده. دا زارو باندې کوم برډنه کېږي نو دا هم د افغانستان یو پرمختللی قوم دی باسواده قوم دی پښتون تاجک بلوچ هزاره ازبک هیڅ یو پرسنل لري فقط د افغانان یو مونږ چې موږ فهمای چې څوک شیطانت کوي نو دا کړی دي چې موږ فهمای چې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو نو دا د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دې څه کلمای آتا انګریزی لازم اورو دی او سلام به احترام
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا ویله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوفالي کې وچکالی ده د اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې دغه غم وخوري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا. زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوي ورزولاندو خبرونه ته
نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. په مزار شریف ښار کې د شیاګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د چاودنې له امله د بلخ د روغتون د رئیس ډاکټر غوث الدین انوري په خبره باندې لس کسان وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ټپیان دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کاسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې د طالبانو تخنیکی څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د ننګرهار څخه هم راپورونه کې ویل شوي چې په خوګیاڼیو کې د طالبانو یو رینجر موټر باندې بمی چاودنې لکتر لګه څلور طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی. په کابل کې هم یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ښاغلی ویست دغه خبره په خپل ټوټر لیکلې ده او له طالبانو غوښتي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د زده کړو زمینه بیرته برابره کړي. طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دند سپارلې چې د پبجي په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او ټیک ټاک بند کړي. او د ایران په شمیر ښارونو کې د پلازمینې تهران په شمول خونکو نن لاریونونه وکړل. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروئ.
مخکښې ښځې
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي تولاړیسي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې برته شونځي تولاړیسي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې غاڼو شو ځخ خپل داندې له لاسه ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شو ځو چې نورو ته د کار زمينه برابر کړي و هم تر ډیره هدا اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزیخ پرونی ملمنی د سری میاشت په خوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنتی پاره کړو. اوس هم ورځ خپل ملمنو ته د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنت اوس مهال لمشتره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. نرګس جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی. ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې شزی په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسو له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په پخواني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم حداقل ښځو کولای شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولای شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. موږ په ډېره کمه کچه خو موږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مینان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولای شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه وو، مګر وی ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ پخوا درلودې، اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنۍ دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی. او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دي، هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و. شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په همدغه نظر و چې ښځې به یا د کور و یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې. کله چې په وروستیو کې د دې خبرې جریان درلود نو دوی په همدغه نتیجه و چې هغه دوره به بیا نه راځي. نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دلته منتظرې وي چې
قدرین د حمل به هدا قل د فونځي بیرته پرانستل کیږي او انجونو به بیرته خپل فونځي ته ځي پانتونو ته به دامه ورکي یا خپل کاري فرصتونه چې په خاډ له دغه ته به دامه ورکي خو لا به دغه چې دوی یو ځل بیا ثابت کړ چې نه مون اصلا تغیر نه دی کړی او مون دغه په خواني کزا کسانیو مونږ وسام کزه ته ما غستر به ګورو ما غستر چې مون شل کله په خو ورته قتل او په دغه نظر چې فز باید په کول کیږي نو لا به د مرغوس په کلی توګه د خو نه ټول فرصتونه اخستل شوی دي خزه یو ځل بیا د کور خزه شوی دي او دوی یوازې او یوازې هغه د کور مسؤلیتونه چې په خواه تر سره کول هغه تر سره کوي حال دا چې موږ ورته بل دا ویل دي چې ورته به د خزه نه ایت امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي خزه د موږ په ټولنه کې تل نمایي هم ډیر خزه وي نو کله چې په د یو ټولنې نیم قشر مونږ فالج کو آیا امکان لري چې مونږ بیا هم خپل ټولنه هغه اقل هغه سیاله وګرځو د نور گاونډیو هیوادونو سره نو لباده مرغه چې اوس هم دا فرصت راغلی دی او د ښځو په کلي توګه دا فرصتونه لري خو ستل شوی دی
نرګس جانې مننه تاسو که په دې برخه کې مشت خبرې وکړي چې تاسو هم خپل دند له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسو مشت تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي چې څه ډول تاسو ته وویل سول چې تاسو نور کار نسی کولای
بلکل فاضل خپل ځانه کې را فایل کوم زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله او هغه ماته په ټولو مقدسه دنده ورته ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هغه دنده درلودله د دې تر څنګ زه په سیمه ییزو ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیس وم نو دا هغه وظیفه چې ما په خاطر کلونه کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله خو د نوي دولت تر اتاک سره تاسو د دې اعلامیه ولوستلې و امر وی دی چې دوی په مختلفو وختونو کې د خبرې کړي چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو ځل به تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شم خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره حده پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی به په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته به وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو یعنې دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم خو بیا هم ما دیتا د مزسترګ پلارم چې ما به د چې د پانتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه پانتون باندې دا کار خو د ما په خوانې دام دا مګر نه هغه څه همونه شو تر ډیره وخت پورې یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د من په پانتون کې استادانو خزینه استادانه هیڅ اتا حق نه درلودي چې وګړي د پانتون دروازې ته ولاړ شي یوازې نارینه استادان بتل یو دوه میاشتې خو یعنی هیڅ شي هم نه په پانتون کې پانتونونه ټول بند وو هیڅ شي هم نه وو او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې دوی به فقط راځي اجري به امضا کوي او خزینه استادانو ته موږ هیڅ اړتیا نه لرو نو بیا هم موږ ورته منتظر یو چې واکې نن سبا نن سګه سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ خو د میاشتې رې دې دوه درې درېمه میاشت ولا په درېمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویل چې نه خزینه استادانو ته هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي هغه د هم خپل حجاب د مراد کوي حال دا چې حجاب د مونږ ټولنې په خوا هم د مونږ کافره ټولنه نه و مسلمانه ټولنه و ټول خپل حجاب درلود د مغه حجاب سره خپل دند ته تلل هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان خزینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه ښځو ته ولګول او هیڅ محصله دی ونه لیدل شي کله چې په پوهنتون کې نارینه استاد وي نارینه محصل وي په هغه وخت کې موږ باید نجونې ونه وینو نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمينه د ښځو لپاره لا ضیقه کړله او دوی ته دوی مجبور کړی تر څو ښځې نور افغانستان یا د مونږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هلته ښځې ژوند وکولی شي او ایلای چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل په لنډه توګه خپل داستان به درته ویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخه شم او بالاخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه ما خپل پخوانۍ دنده ترسره کولی، نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل محصلینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران ښځې وي، هغوی ته یې هم په هماغه اوله ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځو ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي، یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي، کار نشته، فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جان، زه بیرته تاسو ته راځم. لمر سره د تلیفون پر کښه پاتاسي اوریدونکو، زموږ د مخکښ شذ خبرونی دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی ده. مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟
مننه بشیر صاحب، د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم، مګر د کار په وخت باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه سه کارون اصلا نشو، بلکه کله چې امارات راغله او لاس وقت پلاس کې واخستله، یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای ان معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده، اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایه چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکله باندې او سیاسي مشارکت په اکله باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکله باندې په صحي سکتور کې هیڅ کوم سنسته نسته، ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي، کلینیکونه پرانستي دي، خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي خوشبختانه، چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر د دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ستاسو د وسایلو کمبود ستاسو شیان ستدي، مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي، اما معلومدار چې خوام هم دغه سه او اوس هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې خو کاوله اوس هم کې دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل هم ده اوس نه وینم، اما که چیرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسی د ثانوي نو پراتون کې کې د خوځو د لپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اقلاب باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډیره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاصې کړي، ځکه چې آینده د مونږ د دوی دغه دوته ډیره یعنی ضرورت شته، نه یوازې په سکتور صحي کې، په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولای چې د نارینه له لارې نه یعنی پورا کو دا اټس کې دن کې نه دي. مثلا استادان دي، مثلا په حتی په جیلونو کې په هر چرته دا خسته ده. او مشکل متاسفانه چې مونږ نه پیګو چې ولې دغه څه کار شوی ده تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلتا وړاندې نه ده شوی. شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه څه دوی ویلي دي، او البته همیش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي. مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته، که چېرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه، د الکان د پاره خو باید دغه مشکل وي. نو دوه کوریکولمونه خو نشي کولای چې جوړه کړو، نارینه یو رقم درس وایي او ښځې نجونې بل رقم. د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیله ده، چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی. نو هیله مې دا ده چې انشاءالله تعالی ژر تر ژره اول خو دغه مکتبونه خلاص شي. پرون تاسو مو واورېدله چې د ښځو د چارو ریاستونو ټول بند سول، یعنی تنقیص شوي دي. په همدې شکل باندې په هر وزارت کې د جندر عملیاتونه ول چې هغه تنقیص شوي دي. نو دا د پالیسی خبره ده، او دغه پالیسی باید چې ان خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده. اټس کلمه ما نه ده لوستې یا اورېدلې چې خزینه لپاره په شریعي ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي. که چېرته یو مونږ پوهه کې چې مونږ وپوهېږو او د شریعت نه مونږ خپله لرې ونوزو، وړاندیزونه مې دا و انشاءالله چې تاسو قناعت ته یعنی
مننه مبارز صاحب. تاسو شورت کو ته اشاره وکړه. نرگس جانې، تاسو د مبارز صاحب خبري واورېدلې. دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټول خلکو ته پکښ کې د ګډون اجازه وي، او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازي توب وکړي. تاسو په نظر باندې شوه ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده؟
مننه آغلی بشیر. اول به زه د آغلی مبارز دغه وروستۍ خبرې چې دغه باندې اتکا وکړم، به وروسته د تاسو پوښتنې ته بیرته راځم. آغلی مبارز ویلی چې دلته اوس بالکل امنیت دی، او اوس هیڅ نوې ستونزې چې پخوا وې هغه څه نشته. زه په دې نظر یم چې د امنیت چې دی دا دوه ډوله دی، یو فزیکي امنیت دی او بل روحي امنیت دی. مونږ دا مانو چې اوس په کابل کې هغه چاودنې نشته، ځکه پخوا هغه کسانو چې چاودنې کولې هغوی اوس په حکومت کې راغلي دي. هماغه ده چې زمینه ګاونډیو ته مساعده شوې ده. صحیح ده، دا امنیت شته، خو خلک په کلي توګه او تر ډېره حده په روحي فشار باندې، روحي فشار لاندې دي، روحي امنیت نه لري. دا غنن هم زخپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم، د خزینه و همکارانو سره، یوازې خزینه و سره نه، زه د نارینه و همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړي کایم. یعنی داسې کس نشته چې دوی په دغه وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شوي. نو د مونږ مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی. اغلی مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس چاودنه نشته، که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې چاودنه نشته. چاودنه شته، تاسو پرون بله ورځ هم په خوست په کنر کې هغه څه ولیدل، خو له بعد هغه توپیر دا دی چې پخوا دغه کسانو خپله چاودنه کولې، او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي، دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي، معلومدار چې چاودنې کسان همدوغوی وو. دوی خپل اوس پر راس کې قرار لري. هماغه ده چې زمینه ګاونډۍ ته مساعده کړي. نه، زه دا اصلا نه منم چې امنیت شته. امنیت نشته، او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکي امنیت ته. او بل خبر چې دی، زه نه پیګم چې یو دا چې
هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زغپله اوسېدلې ما زغپله تر ډیره هاده پر زشفق او میاشت په کابل کې پاتې شوم. ماته د کابل وضعیت په ډیره خطوګه او په ډیره واضح او په سری توګه ماته معلوم دی چې هغه ته خزه څومره حق لري او خزه څومره کولای شي خپل غږ پورته کړي. کیاوخه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راځي کی مګر هغه خپل یو هغه په سر وایل کی او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولای. نو موږ دغه مسائل سره کله کله مخامخ کیږو او هغه دې چې موږ دزین حقایق او نسترګي پټونه د ما هیله ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګو باید سم راځي کو او عدالت دې مبارز خورې راتوویل چې یعنی یو ځل د خپل وایي چې غلط دې خدا چارو ریاستونه لا ماینځت للی دی د جندر امریتونه لا ماینځت للی دی او د خزو وزارت به لا ماینځت للی دی او بیا بیت ویل کیږي چې نا مونږ بیت دایو داده داده. نو د چ مثلا کې اوسنۍ حکومت وایي چې مونږ په طرحه باندې کار کوو یا مونږ خزو ته حق ورکوو نو دا څه ډول طرحه ده؟ دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کی چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو ګوته غوړز نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاس شوي د مغ اول ورځ نه ته دا غنه نه پوري چې نه هم لاسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بل د خزو لپاره بندیزونه ډیروي تاسو د خزو وزارت لمینځه یو تاسو د خزو مونیتونه لمینځه یو تاسو د خزو ریاستونه لمینځه یو تاسو د جندر امریتونه په وزارتو کې لمینځه وړي. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل څه کوي نو مونږ څه ډول امیدوار وو چې تاسو به خزو ته په راتلونکي کې څه کوي؟ تاسو د خزو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوي؟ د خزو حق د تاسو په دولت کې یعنی څه شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپل وایي تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنې ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې چې د ښځو شتون ونه وستي یا ښځو ځای ونه لري آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت ووسي کې ونه وست؟ مخکې مې هم دا خبر وکړه بیا هم همدغه خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندې دي. کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري او آیا یو موټر کولی شي یو طرف مخته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلومدار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت وو تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره موږ دوی په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی. هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسی او ښځې یوازې د کور اوسی او دوی لګیا اوسی چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. سید دا یو خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې د غنجونې په کوم ډول باندې دوی خونځي ته لاړ شي. سمه ده چې موږ لاس میاشت انتظار کړی دی سم ده لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې دوی ماته ځواب راکړي چې دغه ښځینه و د کار په برخه کې دوی څه وایي د ښځینه و د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري آیا دوی ښځینه و ته بیرته د کار زمینه مساعدولی شي آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دغه شاهده یم. ما داسې کسان درلودل د بنک ولایت کې موږ په تلور د شولایت کې یو د شولایت کې خزه ماوینې نه درلودي. هر واري لپاره یو ماوینه خزه ګمارل شوی چې دغه د لاس باندې بیت سلها او نورو خزو کار کوي. دا هغه کندې خزه وي دا هغه خزه وي چې دوی هیڅ نو اته تحصیل او تعلیم نه درلودي. دوی ته فقط د کار زمينه مساعده کړې و اوس ټول هغه خزه په کور ناشته دي. وڅ ټول هغه څه دی واځي په کورناسي دوی هیڅ سړی نه د لودي چې دوی ته پیسې وګټي دوی د اولاد
ادې د ماشوم ادې د کورنۍ خېټې ورډاتی کی اوس هغه څه د چوپ کور نه آیا څوک شته چې دا هغه د مونږ واوري آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره اوس هغه څه د اړیکې نیسي قسم په خدای د ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها د ما هغه واوري
bale اوس تاسو ځخته مهرباني
او اوس هم د ما سره هغه همکاران د ما سره اړیکې کوي ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم دوی هغه کسان دي چې لیسانس وی دوی شپاره سکالا دوله سکالا څواله سکالا تحصیل کړای وي دوی اوس مجبوری دی ګدای وکی ځکه دوی نارینه نه لري دوی بیا کونډې وی یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو مونږ دا څه کارونه په ولایت کې تر سره کولم دغه څه چې مونږ فقط دغه څه راټولولې خو اوس دا ټول څه دی په کور نه ستدي نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولوس فالچ کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخپنځه حکومت رامنځته کړي هیڅ امکان نه لري زه بیا هم غږ کوم په ټول باندې هله دا چې هغه شل کلان خپل پخوانی تاریخ ماته کاروي خدای ته وګوري خپل د همسایګانو سره سیال وګرځي راځي شاو خوا غونډي هیوادونه وګوري وګوري چې آیا په دې نړۍ کې په دې دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیال څوک نشي کولای افغانستان د مون هیواد له بعد مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د خځې په نوم د خځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري د خځو په نوم باندې دوی شرمېږي اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته ولاړ
شي
دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هیڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخمنځته حکومت رامنځته کړي
څنګه ښځې کولای شي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي ښځو هڅه وکړي چې لاریونونه وکړي ښځو مشتدا هم ویل دي چې دوی هڅه کړي چې د طالبانو سره مخه خبرې وکړي خو طالبان ورته وخت نور کوي او دوی شکایت کوي چې دوی پر غوښتنو باندې غوښنه نیول کیږي ستاسو په نظر څنګه کېدای چې ښځې خپل ځغ تر طالبانو پورې ورسوي
مننه بشیر صاحب اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکما هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه راسوي یا غلط فهمي شوړه ځکه چې ما درې ټکي ویل دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی زه ما خپل خبره و چې مکتب ده نه تنه مکتب تر اخره پورې تحصیل ما څو ځلې ویل دي دغه کابل نه ویل دي دویم د کار مسله د ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي مسلکی ته برابر سي او مشارکت سیاسي مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي دا نه خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې دا تفصيلات ورکړل غوند دا چې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپا وایم دا غسه نه ده ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهمه دي چې باید حل شي دویم د امنیت پاکله باندې امنیت فزیکی منظور می امنیت فزیکی او بالکل امنیت بشری بل ده چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشری رپورت پاک لبان د امنیت پاک لبان د عضو مو د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ میکړی دي دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجی له کابل مو ټوله مشکلات لرو ک دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ماپ کور کې کار کوي متاسفانه چې زم اماغه خزه ما چې د ماپ کور کې څوک کار نه کوي او زم اوس کار نه کوم نو د خلکو نه جلا نه ما په تاسو ستاسو پوښتنه چې دا مونږ سره قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو لیلارې نه کومه بوله امکانات نه لرو ما خپل غوښتې دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم د 12 نوومبر د کال 2021 کې ما د اپوینټمنټ غوښتې دي کله راته راکه وبخه په دغه کیسه باندې ټول شریک دي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د خوځو لپاره ډیره مهمه ده تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل سته چې موږ په خبر نه یو په شکل باندې ځکه چې دوی نه دی ویلي. زه د امارات اسلامي ویانده نه یم، زه یو خزم چې په کور کې ناسته د دوی که څوک وای بهتره وای چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار په کله باندې مو وای چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چاس وس.
ډیر مننه مبارز صاحب ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د نرګس مومند صاحب څخه هم ډیر مننه چې لمر سره خبري وکړي. د مخکښ شزي خبرونه وخت پات رسیږي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم. له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.